سهر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات او رپورټونه د پاکستاني او همداراز نړیوال ورځپاڼو مطالب او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
سړی مشر لومړی د خبرونو سټکی په جنوبی وزستان کې په یوه نخته کې څلور فوجیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات به دوام ولري. او نن په برسلز کې د یونان مالی بحران په اړه د اروپایي ټولنې سرمشر زکی اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور فوجیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي څانګې مشال راډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې دا نښته پرون ماسپښین د لدا تحصیل په پرغل غر سیمه کې شوې چې پکې دواړو خواو نه د درنو وسلو استعمال شوي. په نخته کې شپږ فوجیان ژوبل شوي هم دي چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه خودل شوي دي. ځای سرچینو دا هم ویلي چې دا نخته په داسې حال کې شوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي ول. وسلوالو د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوجي عملیات تر هغو روان وي تر څو دغه ولایت لیې له وسلوالو پاکه کړي نه وي. د دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان قندوزي پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو وین دولت وزیري پرون مشال اړوي ته په ننګرهار ولایت کې پیل شوي عملیاتو په اړه وویل
تر هغې پورې دوام کوي تر څو چې سیمه کاملا امن شي او هلته د مخالفینو څخه پاک شي. هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت خطر وي د هغوی په ضد باندې وسلوال پوځ عملیات کوي هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي. او په ننګرهار کې اوس مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي.
دولت وزیری ویل چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو ګڼ غړي وژل شوي دي. د فراه ولایت اجرایي رئیس پرون د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د فراه اجرایي رئیس محمد نور چې یو قومي مشر هم وو پرون مازیګر د دوو موټر سایکل سپرو لخوا په فراه ښار کې وژل شو. د فراه د والي بیان جواد افغان ویل محمد نور په ګرجي سیمه کې داسې وخت وژل شو چې له کوره د خار خواته روان وو. د والی بیان وای د پیخي د سرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوې دي. تر اوسه پورې چا د دې حملې ذمہواري نه ده اخستې. په قندهار ولایت کې پرون په یو چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دغه چاودنه پرون ماسپښین د قندهار خار په نهمه حوزه کې له مخکې نه ځای پر ځای شوي چاودونکي موادو کې شوي. د قندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې چاودنه له دولتي ودانۍ نه ډیره لرې شوې ده او هدف یې ماشومان وو. د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د یونان د مالی بحران د سیډن لپاره د اروپا د یورو زون د نورلسو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې اترې نن هم په برسلز کې دوام لري. د خبرو اترو موخه د یونان په یورو زون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. دا خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې نن د اروپایي ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم پیلېږي. په دې سرمشریزه کې به د اروپایي هیوادونو مشران د یونان د مستقبل په اړه په تګلاره غور کوي. پرون په برسلز کې د نهو غنټو خبرو اترو کې په ښکاره سپرمختګ نه دی شوی. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس غواړي تر 2013 کال پورې د هغه هیواد پورونو پرې کولو لپاره 3.5 ارب یوروس پور واخلي. خو د یورو ګروپ مشر او د هالند د مالی وزیر نن وختي ویلي چې دا خبره تر ډېرې مشکلې دي او په دې کې د یونان د باور او اعتماد په اړه مسلې موجود دي. د نړۍ اشبګو طاقتونو سفارتکارانو تیر ورځ ناوخته پوری له ایرانی مرکچیانو سره د جوهری پروګرام په اړه حتمی تړون ته رسیدو لپاره خبرې تیرې کړې دي. د خبرو تر اوسنۍ پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل په ورځ حتمی موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. سفارتکارانو وایي چې پرون په ویانا کې دواړه خیزه او هر اړخیزه غونډ وروستو په 98% متن سلا شوی دی. خو په داسې حال کې چې مرکچیان د نننۍ خبرو اترو لپاره تیاری نیسي، رپورټونه تجویز کوي چې دوه یا درې مهمې مسلې موجودې دي. او وروستۍ خبر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمهواري منلې چې د مصر په پلازمینې قاهره کې یې د اټلي کونسلګری سخته ویجاړه کړه. په پیښه کې یو کس وژل شوی و. د اټلي د بارنو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د هغه هیواد عهد نور مضبوطوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un contesto
زموږ په کنسلګری برید دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي ترهګر ګواښ وګڼو. هغه څه چې اټلی به یې ډیر په غوس دري سره جواب وای، دا هر څه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ عهد تاییدوي.
د اټلی وزیر اعظم میتیو رینزی د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې کړې او ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه مبارزه کوي. او وروستۍ خبر دی، په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولقې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میش د شام د بشري حقونو د سار ډله وایي چې پرونی برید کې په وژل شوو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 وګړي هم شامل دي. په برید کې نور ډېر زیات خلک ژوبل شوي هم دي. اني شاهدان وایي چې د شام حکومتي ځواکونو د هلیکاپټر نه بیرل غورځولي چې پکې چاودېدونکي مواد وو. د بشري حقونو تنظیمونو د شام پر حکومت تنقید کړی چې د بیرل بمونو استعمال سره عام وګړو ته ډېر زیات زیان رسیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې تیر ورځ د وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وخته ده. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت یو بیان وایي په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د پام وړ تلفات اړولې دي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کوره کړل شوي خلک یې بیرته خپلو کورونو ته ورستنول پیل کړي دي. بیرته ستنېدونکي کډوال بیا له حکومت غواړي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي.
موږ ته په کې یو دنیا ستونزې دي، د بجلی او د اوبو ضرورت دی، او زموږ سکولونه او هسپتالونه نشته.
او په پاکستان په تیره په خیبر پختونخوا کې د بجلی د نشتوالي ستونزه ولې دومره غټه شوې؟ د وابدا یو ملازم یې لامل څه داسې په ګوته کوي. د سولې پر لور ونیز پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورټ راځو د پاکستان امنیتی چارواکي وایي 13 ورځ د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر پوستا کړي برید کې څلور سرتیري وجلی او 15 نورې ټپي کړي دي. پوز بیا داوا کوي چې په ځوابي کاروایي کې 9 وسلوال وجلی دي. لسیمی پر د مشال ریډیو د خبريال سیلاب مسعود رپورټ اورو.
په سویلي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه په ډېره اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکیو د پخلي او د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور نه د امنیتي فورس د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته رالېږلي یو برېښنایي لیک په مطابق د هفتې په ورځ ماسپښین مال د سویلي وزیرستان تحصیله د پرغل غر په سیمه کښې د امنیتي فورس د سرتیرو او طالبانو په منځ د جګړې او د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ډزونو د بدلون په نتیجه کښې 9 طالبان، 4 پوځیان مړه او 6 پوځیان پر ارژلي شوي دي. دغو ذرایع دا هم زیاته کړه چې مړه شوي او پر ارژلي پوځیان د هلیکاپټر په یو خصوصي الوت کښې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي، چېرته چې دوه پر ارژلي مرګندي وشولي شوي دي. ذرایع دا ویلې ویلی دی چې د مرګ ژوبلې دغه پېښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د امنیتي فورس سرتیرو په وشوالي سیمه کښې د لټون عملیاتو په دوران کښې هلته موجود طالبان په ګیری کښې راوستل او بیا د دواړه لوریا نه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه. طالبانو د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په بارې کښې لیا هیڅه نه دي ویلي. یاده دې وي چې یو طرف ته حکومتي چارواکي دعوا لري چې د سویلي وزیرستان زیاته برخه د امنیتي فورسز په کنټرول کښې ده او هلته بیخي امن راوستلی شوی دی، خو بل طرف ته په دغه سیمه کښې یو بل ته د بریدونو او مرګ ژوبلې په دغې رنګ پېښې هم مخې ته ردرومي. دا دې هم یادوي چې په دغه سیمه کښې د روانې میاشتې په څلورمه نېټه مسعود طالبانو د امنیتي فورسز په یوې دستې برید کړی وه چې په نتیجې کښې یې یو بل ته د مرګ ژوبلې زیان اړولی وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی سئ.
د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والی ویلي د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
ډېر تلفات لیدلي دي، دا شپږ اته ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاک سوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی و. د ننګرهار د والی ویند احمدزیه عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات سوي دي.
د دواړو ډلو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. قرار د راپورونو چې په دې دوو اونیو کې نوي یا سلو پکې کېږي چې د دواړو ډلو نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې یې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت کمانډان وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. جنرال جان کیمبل د شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان ځواکونه ښه تجهیز او روزل شوي، خو د ښې همغږۍ او رهبرۍ د نشتوالي له امله دوی کله ناکله له ستونزو سره مخامخېږي. د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په اړه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې سږ کال په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او ځینې سیمې ولسوالۍ یې نیولې دي. تفصیل له کابل د اسد الله لودین په رپورت کې.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان وایي افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښه ځلیږي، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ او همغږۍ ستونزې لري. جنرال جان کیمپل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره له نږدې کار کوي څو دا او ورته نورې ستونزې هوارې شي. کیمپل وایي کچېرې افغان ځواکونه په همغږۍ او ګډه کار وکړي کولای شي مقابل لوري ته په اسانه ماتې ورکړي.
کچېرته افغان ځواکونه په ګډه او دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په همغږۍ کې کار وکړي کولای شي مقابل لوری وځپي. دوی ښه ټکنالوژي او ښه تجهیزات لري، خو دا ځواکونه ښې رهبرۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې رهبري ښه ده، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ بدلون ته اړتیا لیدل کېږي.
د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ باندې انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه جدي دي او یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم نیولې دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم منلی چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په ځینو برخو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جان کیمپل هم مني چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی، خو نوموړی عوامل داسې په ګوته کوي.
موږ لا هم له ګواښونو سره مخ یو. افغان ځواکونه له سخت جنګي فصل سره مخ شوي دي، خو سږ کال د تیر کال په پرتله جګړه د څو عواملو له مخې زیاته شوې ده. یو لامل یې دا دی چې په سخته جګړه کې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. ځینې بهرني عوامل هم شته، مثلا په پاکستان کې د عملیاتو له امله د افغانستان خاورې ته د مخالفینو راوختل، او بل هم په هلمند، فاریاب او ننګرهار کې د داعش موجودیت ده.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او امنیتي کارپوهانو هم د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او رهبرۍ انتقادونه کړي وو، خو له دې وړاندې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ او د دوی د خراب رهبرۍ انتقادونه په کلکه رد کړي دي. د چارو څېړونکو وایي افغان حکومت باید په دې اړه انتقادونه جدي ونیسي او د امنی قمندانیو، ولسوالیو او قلي اردوګانو په کچه د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او رهبرۍ هڅې ګړندۍ کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اردن کو افغان چارواکو د دې پخلی کړي چې له چین سره د امنیتی مرستو په اړه خبرې شوې دي. چین کله وی خو په افغانستان کې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پنګونه یا سرمایه کاری کوي، نو لبلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سیاسي روغ جوړی کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دی. افغان چارواکي او څېړونکي خوښتي چې د چین پراخ رول به په سیمه او افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو او د امنیت ټینګېدو سبب شي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ.
یو لړ پړی افغان چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې چین به افغان ځواکونو سره د پوځي سامانونو او وسلو ورکولو په برخه کې مرسته کوي. هغه نور معلومات ورکول له وخت مخکې وبلل، خو رویټرز خبری اژانس د رپورټر مخه د چین ولسمشر جی پینګ په روس کې د شانګهای د همکاریو سازمان د یوې غونډې په څنډه کې شوې ملاقات کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونو ته به پوځي سامانونه او روزنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د اسلامي دولت وسوال ډلې یا داعش افغانستان کې د خپلو فعالیتونو خبر ورکړی دی او په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب شوی دی. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې چین ویریږي چې ترهګر به د افغانستان د شمال له لارې د شینجیانګ ولایت شرقي ترکستان بیلتون غوښتونکي تحریک سره مرستې لپاره هلته ورشي.
چین خو ویره کې ده تقریبا لوی خانه د امریکای شتون دلته ده. دویمه خبره کوم شی چې د دوی لپاره ډیر ډیر د خطر احساس کوي هغه د داعش موجودیت ده. دوی څومره په افغانستان کې دوی ځان را نږدې کوي، دوی ځان ته بیا مسؤون احساس کوي او که چېرته دوی را نږدې نه شي او دغسې دا منطقه بیا په یو تروریزم باندې بدله شي مرکزي او یا داعش په دونه قدرت باندې شي چې سینکیان ولایت ته دوی رخنه وکړه، نو دوی باور د دې کوي چې دا د دوی سیستم
د چین ولسمشر سره په روس کې تر ملاقات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره نښلولو کې لوی اقتصادي اهمیت لري. په همدې خبر پاڼه کې د چین د ولسمشر لوخلې ویل شوی چې د مس اینک او د امو سند د ګیسو پروژې ورته ډیر اهمیت لري او د نورې پانګونې په لټه کې دي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي چې چین افغانستان سره د اقتصادي ګټو له وجې مینه پیدا کړې.
افغانستان ویني چې غربي هیوادونه ډېر لرې پراته دي او روسي سره مناسبات لکه هغه څنګه چې پخوا و د هغوی د مداخلې نظامي د لحاظ هغو نه اړیکې نه دي بېرته ښې شوي، نو یوازینی هیواد مونږ ته هم چې لوی هیواد دی او توان وت لري چین دی او چین خپله هم ډېره علاقه لري چې افغانستان یو دست ناخورده هیواد دی، ټول زیرمې او منابع د اندرګراوند په ځای پاتې دي او دا چین په ګټه ده چې د موږ سره روابط د اقتصادي لحاظ ونیسي.
چین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي او اوس خواشا یوازې 10,000 پوځیان پاتې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې چین د روسیو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کولو کې مهم رول لوبونې ترڅنګ تر 2018 کال پورې د 320 میلیون ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه هم کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمين نشوند سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د روایي د روانې میاشتې له 8 څخه د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کوره کړل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړې. دا اداره زیاتوي تر اوسه یې شاوخوا 4,000 کورنۍ بیرته لیږلي ورته یو لړ اسانتیاوې هم برابر کړي دي. خو د باړې د اغېزمن شوو خلکو مشران بیا وایي په سیمه کې د خلکو ډېر زیانونه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره یې حکومت باید کوټلي ګامونه پورته کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې په دغه اړه نور حال راکوي.
د اف ڈی می د وینا تر مخې د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو بې کور شو خلکو د ستنېدو دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د اف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر زیول حق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو د ستنېدو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي
مونږ چې کوم د پروسس سٹارټ کړی دی نو دا اتکیا مرکز بر کمبرخیل سٹارٹ دے دینا مخ کی مونگ پہ خبر کی چکم حبول ری ہے ڈی پیز یہ فوڈ پاغی بانے سیم ورکڑے ہیں نو پاغی سیم بانے دے خلکو تا 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی او دل تا کی پتا کیا مرکز کی 25,000 روپو اے ٹی ایم کارڈ ورکا ہوئی چی اگا ڈی پیز وی آر ایس پہ پرسنگ والی نو 24 ہور کی دتا دا پیسے دا مسیج ترو باندے لاری شیو دا یہ وصول اولیش اے ٹی ایم بزریا مونگ باقاعدہ ہیلتھ ٹیم ناست ہے پولیو ویکسینیشن دی چکم معشومان کم فیمیلی رضی ہے معشومانو تا پولیو ویکسینیشن ورکے بھی
د باړې سیمې د متاثرینو یو مشر صبت خان پردی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنې لامل په باړه کې خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي او باید حکومت یې د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ له هغه توجه را نه کړه لکه څنګه زموږ علاقه کې نقصانات شوي دي. مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي په دغه پسی کې دیتا د بجلی او د اوبو ضرورت دی ځکه چې زمونږ اوبه ټولې په بجلی باندې راخي چې کویانو نه اوبه راخي چې نو زمونږ هلته بیا بجلی هغه شانتې نشته رې او زمونږ سکولونه او هسپتالونه نشته ایمرجنسي امبولانس او موبایل هسپتال دي هغه د علاقې خلکو ته ورګي
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او د اکاخیلو او شلوبر کبیلو خلک ورته ستانه شوی دی او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باړه په دې وروستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده، خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال
ریڈیو دا بے وسا او خاموش خلقو غاک.
اردوونکو په داسې حال کې چې پرمختیایي چارو پوهان وایي یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکن سیمه کې د 8300 میگاواټ بجلی پیدا کولو صلاحیت موجود دی. د ټولو صوبې خلک د بجلی د لوډ شیډنګ له لاسه کړیږي. دا چې په پښتونخوا کې د بجلی د بحران عمده لاملونه څه دي او دغه مسله څنګه حل کېدای شي، د شاهین بنیری په دې رپورټ کې به واورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لویه برخه په خیبر پښتونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي، نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رصد نظام ډېر زوړ دی چې له کبله د بجلی لویه برخه ضایع کیږي او د ولس په خه نه راځي.
یوازې په پښتونخوا کې نه، په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډېر پرسوده نظام دی. زمونږ سوره گریڈز جوړ شوی دی، زمونږ سوره لائنونه دی، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دی. دا افسوس خبره ده کنه جی چې صرف بس دا غي د اپریشنل او د مینټیننس کاست لپاره حکومت پیسې غوړي، خو چیرې هغه یو داسې مضبوطه د بجلی منصوبه جوړ نه کړه چې دا غي د لاسه مطلب ده چې د ملک حالت بدلی شي.
د پرمختیایي چارو کارپو شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلې کړي دي.
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډی سنټرلایز کول غواړي. د ډی سنټرلایزیشن بیا خپل شي لکه مثال په تور کو خیبر پښتونخوا ته یو په خپل د بجلی د پیدا کولو او د تنظیم وخت ورکی دغه بیا بجلی ډیره پارزانه پیدا کوي، پارزانه به خرڅې نو ډیر ډیر شي کارخانی کاروبار نو بدیا لکه درای شي هغه لکه کارخانه دار هغه د نغواړي هغه د سنټرلایز ساتل غواړي. د اتلسم نو ترمیم نو وروسته زمونږ کوم د دې وطن کوم سیاسي لیدران دي کوم نور داسې سیول سوسایټي نو پکار دي چې هغه د خپل د واک واخلي او بیا دې بیٹک په پنجاب دی بجلی خرڅې پاتې نیم خرڅې د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي.
د ایکسپریس ټریبیون دی راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلی دی چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10000 میگاواټ بجلی اضافه وشي. خو کارپو شوکت شرار وایي چې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پورته کړي، نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټ بجلی پیدا کیدی شي.
اوس په لهر نه د هم ټکنالوژي او چې کوټه دیم نه جوړې نه دي لهر نو هم ته بجلی لکه پیدا کیدی شي، والا دیم جوړې دي شي. دلته کې د هوا چې کوم د غزه د بجلی پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورث کې مستقل ہوا چلے گی دنور نہ بجلی نارتھ ملکن ریجن آف دے کی 48000 میگا واٹ بجلی پیدا کولو صلاحیت.
د یادونه وردا چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې تر لسو غنټو ډیر د بجلی لوډ شیډنګ کیږي او په لری پرتو غریزو او قبایلی سیمو کې خو د بجلی نشټواله تر سلور وشتو ساعتونو رسی چې لکبلې په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپا ولاړې دي.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوگی لسنی میں بجے کی دن کی دی دا گلیازنا لن خبرونا اورو
دا جنوبی بلوچستان په لدا تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور فوجیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د جنوبی بلوچستان پولیټیکو چارواکو او د خود مطبوعاتي څانګې مشال اړیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې دا نښته پرون ماسپښین د لدا تحصیل په پر غل غر سیمه کې شوې ده چې پکې دواړو خواوو ته درنو وسلو استعمال شوې دي. وسلوالو د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې بعد اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي پوځي عملیات تر هغه روان وي تر څو دغه ولایت یې له وسلوالو پاکه کړی نه وي. د فراه ولایت اجرایي رئیس پرون د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. تر اوسه پورې چا د دې پېښې ذمهواري نه ده منلې. په قندهار کې پرون په یوه چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د دې پېښې ذمهواري هم چا نه ده منلې. د نړۍ اشپګو طاقتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایرانی مرکزیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدو لپاره خبرې تیرې کړې دي. د خبرو تر اوسنۍ پړاو په داسې حال کې کېږي چې سبا د ګل په ورځ حتمي موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوې ده. د یونان د مالي بحران د څېړنې لپاره د اروپا د یوروزون زون د نولسو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې اترې نن هم په برسلز کې دوام لري. د خبرو اترو موخه د یونان په یورو زون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمهواري منلې چې د مصر په پلازمېنې قاهره کې د ایتلي کونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. او په شام کې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولقي لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له ګلایا زبوري د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته پور کړی شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلړ کې آج ورسپانو وایي چې د تنظیم د سرمشریز دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. ادارې وایي چې دواړو مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلی ښکار کړه او دای د ټوله منطقه د امن او خوشحالۍ د پاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنګ د سیمهیز امن او ترکه او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ د پاره یو بل کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې به بیا د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسي. د دې لپاره ضروری ده چې دواړه ملکونه په بنیادي ډانچه پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کېدو سره به د دواړو ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بلوچستان په حق له د پوځي مشر په بیان لیک کړي او وایي چې دا د هغه خلکو د پاره یو خ او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وغورځوي او حکومت ته تسلیمیږي او په کار دا چې د پوځي مشر د دې بیان نه دغه ټول خلک فائدہ پورته کړي څوک چې پسنه سوجه د ریاست نه خفه دي. اداریه مخکې وایي چې د پوځي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوي. خو د دې سره سره په کار دا چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کامی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د دې پاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار د پاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت تیرولو د پاره ورته وظیفې ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتل شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لوی وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی. نو د حکومتي اقداماتو، گوادر بندرګه او پاک چین اقتصادي راهداري سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې د روس په فا ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریزي په څنډه کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو د ملاقات او دی هیل نومې ویبپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ډرون بریدونو موضوع راغیستی. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کېدی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وې اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14مه نیټه هم خبرې شوې وې، کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلي چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورځپاڼه لیکي کسان په دې تیرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې په روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه څه نه دی ویل شوی، خو دواړه خواوې وایي چې د شنګای تعاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوي اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هیل نومې ویبپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له امله یې روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پیښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځ یو ویاند وویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه ویاند دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حملې وې او چېرته یې کول غوښتلې. ویبپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي. خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندی هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شکل کې مخې ته دراتلو فیصلی د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپیښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. ویبپاڼه لیکي پر دغو وسلوالو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو وستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایتالیا حکومت وایي په مصر کې پر کونسلګرۍ حمله ورته یو ګواښ دی. رپورټونه وایي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کونسلګرۍ مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې پړه منلې ده. صالح محمد صالح نور جزئیات لري.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاسترزنی نکشنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه غوښ جدي نسی چې د دغه هیواد ګټي زیانمنوي. چارواکي وی دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو غوښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړي، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونی حمله کې یو ملکی مصری وژل شوی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وی دی پیښې د ایتالیا قونسلګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وی هیواد یې له جنگ سره مخامخ شوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې اداره رښتیا وي چې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر یې نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان هغه هڅې استایلی چې په ترڅ کې د افغان حکومت او افغان طالبانو استازو وکول شول. په دې وروستیو کې د پنجاب صوبې په مری خار کې د سولې د خبرو لړۍ پیل کړي ده چې افغانستان او پاکستان تر دا منځ د باوري اړیکو جوړولو او د سیمې د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره یو له بل سره څومره همکاري کولی شي. پر دې موضوع به د فرخندې اسد رپورټ وورو.
د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوې. دوانو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړ. افغان چارواکي وایي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دوانو غاړي پر دې هم سلا شوي دي چې په روانه میاشت کې بعد دغه خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته پاکستان ته دا ویلي وو باید دغه هیواد د سولې په عمل کې له دوی سره مرسته وکړي او د وسلوالو ملاتړ پریږدي. دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅه به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختم کړي او کنا په جواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان لډیر زمانو را په دغه وا د طالبانو سره مستقیمه اړیکې درلودلې یو مسله، او بل مسله دا ده چې دا ثابت دی چې پاکستان خپل ځانګړی نفوذ او هغه پرشر په طالبانو باندې لري چې د دې مذاکراتو او غونډو د جوړېدو ظرفیت پیدا کړي، هغه کپسیټي لري. نو زه فکر کوم چې په هر صورت دا به له وخت نه مخکې سوی چې پاکستان په دې کې څه کولی شي تنقید وکړو. اما خپله د دغه خبرو اترو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده، ایله ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته وکړي.
بلخوا لاهور کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای د دوانو هیوادونو ترمنځ اکثره د سولې په عمل خبرې د ځنډ ښکار شوې دي او باید دوانو هیوادونو د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورنو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي.
باید دواړه غاړې د بیانبازۍ پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي. پر پاک افغان پوله د پاکستان پوستې شته، خو د افغانستان امنیتي پوستې بیا کمی دي. نو باید دواړه غاړې د پولي څارنه زیاته کړي، ځکه چې ترهګر دواړو خواو ته اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسلوال له افغانستانه پاکستان ته راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي کوي.
بلخوا نصر الله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
اول ګام کې د ډیورند د کرښې دواړو خواو ته ټول بهرني جنگیالي باید د سیمې نه وشړل. زه فکر کوم که دغه خلک له دغې نه ووځي، سیمې دواړه خواوې پښتانه دي. دغه پښتانه ګډه ژبه لري، ګډ کلچر لري. دا یو. دوم مسله دا ده چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید د سیمې د کلچر، د سیمې د علم، د سیمې د اقتصاد او معیشتي ژوند د لوړوالي لپاره او تعلیمي ژوند لپاره
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو دا هم ویلي چې د سیمې د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون د بلوچستان پر حالاتو یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي که چېرې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نن د بلوچستان مسأله حل کول غواړي، نو باید په خپل مفکوره کې بدلون راولي. ورځپاڼه زیاتوي چې حکومت باید د بلوڅو حقونو ته جدی پاملرنه وکي. ګلیاز د دې لیکنې لنډي سوروي.
ایکسپریس ریبیون ورځپاڼې بلوچستان مستحکم کولو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د نړۍ په نور هېوادونو کې مېش مسلمانانو لپاره اواز پورته کیږي او اندېښنې پرې څرګندېږي، خو په خپل گاونډ کې ورته لسیزو راهیسې د خپلو حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي خلک نه ښکاري. په دې کې ډېر لږ خلک داسې دي چې کله ناکله خپل اواز پورته کوي او دا په ټولنیز میډیا کوي چې د بلوچ مبارزې ته د ګټې رسولو پر ځای نقصان رسیږي. ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې سیاسي او فوجي حکومتونو د بلوچستان مسلې حل کولو لپاره د منځنۍ لارې خپلولو هڅې کړې وي، خو په دې کې زیاتره کوششونه له ناکامۍ سره مخ شوي دي او ځینو دې اورته نور لمن وهلې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د دې تر شا دوه وجوهات دي. لومړی دا چې د پاکستان سیاسي قیادت چې زیاتره برخې له پنجاب صوبې څخه ده، د بلوچستان په مسلې پوهه نه لري. دویم، په بلوچستان کې روغ جوړې لپاره لنډمهاله ګامونه پورته کیږي. دا مسله اوږدمهاله پالیسو ته اړتیا لري چې پکې زغم وي. ورځپاڼه لیکي کچري واکمن مسلم لیگ نواز حکومت د بلوچستان مسلې هوارولو کې جدي وي، نو باید د دې مسلې په اړه مفکوره کې بدلون راولي. د بلوچستان د خلکو احساس محرومیانې به ختمول پکار وي او د دې ترڅنګ بلوچ ځوانانو صلاحیتونو نه استفاده کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان کې بلوس او پښتانه ځوانان د نورو نه زیات زده کړو کې تکړه دي. دوی غواړي چې خپل صلاحیتونه نور پیاوړي کړي او په دې تجسس کې وي. دغه ځوانان غیر معمولي صلاحیتونه لري، خو د ورځپاڼې په خبره دغه روشن فکر ځوانان له لسیزو راهیسې له خپل حقونو نه محروم ساتل شوي دي. په دغه صوبه کې پرمختیایي کارونه کم کیږي، نو ځکه سرداران په واک کې دي. د دې نه علاوه د لادرکه کړل شوو کسانو مسله نوره سنګین شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې بلوچستان ته تر ټولو زیات نقصان جالي ډومیسایلو رسولی دی. د دې صوبې ډومیسایلونه په پنجاب کې هغه خلک جوړوي چې لوی حکومتي څوکو ته نشي رسیدي او د دې کار لپاره د بلوچستان ډومیسایل جوړوي او بیا یې کاروي. ورځپاڼې لیکي چې دې کار سره په زرګونو لایق او مستحق ځوانانو حق وهل کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي چې باید حکومت په سمدستي توګه د دې خبرې نوټس واخلي او د هغه خلکو پر ضد سخته کاروایی وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو، د سولې پر لور خبرونه چې زمونږ همکار بشیر غواخي جوړوي تاسو ته په تکراری توګه اورو.
د سولې پر لور
موږ باندې جنگ شروع شو، نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو.
دا د بجوړ د وی ماشومی आवाज دی چې په خپل کلی کې د جګړې کیسه کوي. نننې د سولې پر لور خبرونه پر همدغه سیمشمانو د تشدد د اغیز په اړه ده. د هغې ادارې د مشر خبرې به هم واوري چې د تشدد ځپلو مشمان سره مرسته او کار کوي. ز بشیر غواخم هر کله مو کوم. افغانستان کې ل څلوېختو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې جګړې روانې دي. د ډیورنډ کرخې هغه غاړه قبایلی سیمو کې هم وخت په وخت جګړې او پوځي عملیات شوې دي. په دې وروستیو کې قبایلی سیمو کې په زرګونو کورنۍ د پاکستاني پوځ د عملیاتو او طالبانو د جګړې له وجې بې کوره شول. د بې کوره شوو کورنیو زرګونه ماشومان اوس هم په کمپونو کې ژوند کوي. دوی نه یوازې له ښوونځیو لرې پاتې شول، بلکې جګړې پر ژوند ډېر بد اغېز وکړ.
پټی مو کور مو جرم و چیلم وی هغه اوس پاتې شي. مونږ باندې جنگ شروع شو، نو مونږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو. ټول سره نه پاتې شي د سیر مونږ نه وته.
د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار د نفسیاتو یا روحي ناروغیو ډاکټر ده چې د روسو کې د خیر خګړې بي ادارې للارې د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله بې کور شو کوچنیانو یا ماشومانو سره کار کړی دی. هغه وایي دوی غوښتل ماشومان عادي ژوند ته راوګرځي، خو پر هغوی د تشدد دومره ډیر اغیز شوی وو چې عادي ژوند ته راګرځول یې اسانه نه وو.
خبرې کولې ګیمز به مونږ سره کول کنه، نو په هغې کښې به مونږ ته ځي مونږ ته به پته ولګېده چې یاره دا ماشوم چې دی نو دا ذهني دا ډسټرب دی چې دوی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو چې دوی به جهاز وکتل چې یاره هسې اواز به م واورېده. نو دوی به مونږ سره یکدم ناست وو او لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو. دی به جهاز اواز نه اور دی به دنه کمره ته لاړلو کمره کې ورته یو بوت کې کونه کې ورته نه استلو خاتمه ودا جنگ خبرې کولې دا داسې کنه لکه دا چېونه ټوپک تا واچی چې دی به دا ور دی به یو دم دی بل شانتي شو کنه دی باندې باغ یاره رااله بالکل ټول لاسونه به یاره دلو لاسونه به دا سیاره پیدلو او خبرې به نه شو کولې زه به دا ستره سي زر زر دی باندې باغ یاره رااله چې دی باندې خبرې کولې کنه جنگ تاسو کولې چې څنګه جنگو سوکو طالبان دا فوج دا سے ٹوپے وے دا سے تاس پورا چې دا خبر به موږ خوري دی باندې بل څنګه یار رااله دا سیر به تر اله چې بالکل ټول را پیدا دا سے نو خبرې به نه شو کولې خو لا به تر اله زو زو به دا سے تر سي دل تر تر
تاسې د سولې پر لور خبرونه اوري اوریدونکو جګړه نه یوازې د کورنۍ سره ماشومان بې کوره او بې سرپناه کی بلکې د دوی مشران هم بیکاره کی د مشرانو بې روزګاری او غریبي لکونه افغان ماشومان مجبور کړي چې د خونځیو پر ځای په خپل کارونه شروع کړي
نو مې جمشید د غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي منګه غواړ سو تعلیم تربیه کو پلار مې کار کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي نو مې د ګران غره کابل اوسیدم کې منګه غواړ چې تعلیم او تربیه کو د کتابچې او قلم د سکول جامع مونږ ته نشه غستل بیکاره بیکاری د وسط کاروبار نشته
پر ځینو ماشومانو که جګړو روحي اغیز کړی خو زده کړې نه دی پریښي د افغانستان د ناامنا جنوبي ولایتونو په مرکز کندهار کې ویسا اکیډمي همدغسې یو ځای دی دلته ماشومان د افغانستان په ملي سرود خپل سحر شروع کوي او د غونډو پر مهال ملي ترانې وایي ویسا اکیډمی له نورو مختلفه ده دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي د ویسا اکیډمی بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي
دا جګړه هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی په ځانګړي ډول باندې د معرف په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی مثلا د دې تر څنګ چې ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده هغوی وېرېدلي دي او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي یعنې هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا په پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې د ټوپک په اړه د جنګ جګړو په اړه د تورې په اړه کېدلې اوس موږ غواړو د سولې په اړه د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري او په راتلونکي هم دې ته کار وکړي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو څو ورځې وړاندې په ویسا اکیډمۍ کې سولا نیکمرغي ده تر نامه لاندې د تقریرونو یوه سیالي وشوه ښاغلی فروتن وایي چې د دې سیالۍ هدف په ماشومانو کې د برداشت یا زغم زیاتولو حس قوي کول او د سولې پر لور د زده کوونکو پام ور زیاتول و په دې سیالۍ کې د دې ښوونځي یو ماشوم محمد جانان داسې خبرې وکړې
ویش کلو رہی تھی جګړو اور بلیږي موږ خلک له کلونو کلونو راهیسې د سولې امن او د یو ارام ژوند په هیله شپې اورځې سبا کوي خو لا هم د سولې څرک نه لګېږي که څه هم زموږ په هېواد کې د جګړو اور موږ د دښمنانو لپاره سوي خو د هر چا ډېر مسؤلیت موږ دي چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړو خپل پلرونه لونه ځوانان او ټول هغه کسان چې جنګ کوي د جګړو څخه راوګرځو موږ په ټول مسلمانان یو د اسلام په مبارک دین مو ایمان اوړي هغه دین چې تل یې خپل ځای روانه ده چې ورګلوي سولې او په ټولو چارو کې د منځلارتیا او لارښوونه کړې ده جګړه بیا هم نظم ګډوډوي او یو ټولنه د بدبختۍ او تباهۍ وخواته بیایي نو د سولې لپاره کار کول یو الهي امر دی او زموږ ټولو مسؤلیت دی چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړو
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري ډاکټر روبی شهریار چې د وزیرستان تشدد ځپلو ماشومان سره یې کار کړی وایي چې تعلیم د جګړه ځپلو ماشومان لپاره د خوندي پاتې کېدو یوازینۍ لار ده د هغې په خبره کورنۍ دې پر ځان سخته تیره کړي خو لوڼې او زامن دې له ښوونځیو نه راګرځي
سبق نشته تعلیم نشته تعلیم نشته نو دین چې دین او مور او پلار چې دین هغه سبق نه دی ویلي مور چې دین سبق نه دی پلار سبق نه دی ویلي هغه چې کوم نسلونه را روان دي هغه سبقونه نه دی ویلي نو هغه چې دین او هغه یو ما خپل ماشومان چې واړی نو هغه خو په کار کې جنې اندکی په کار کې پایپ سینډش په کار کې نه ری سکول ته لګي نو چې ری جنې چې دین او پینځو شپږو کال شي نو هغه په کور باندې کینی الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار کے چی اگر 12-13 سال چی دا غیر بارک وادو کی تو دا خصوب نزیاد لغت تشدد دے خواہ الگ ہم چی دینو 16-17 سال چی اگر مچی دینو دارک دا غیر وادو کی
دا سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په سویټزرلند کې د عدم تشدد د پروژې په نامه ایوی ادارې د زده کړو اهمیت دومره ډیر محسوس کړي چې په ملیونونو ماشومان سره د لړکی کار کوي د دې ادارې مشر یان هلمند د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه ته وویل چې له دربش کلنو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ماشومان کې د تشدد د مخنیوي لپاره کار پر مخ بیایي
We believe that knowledge
مش فکر کو چې علم د تشدد خلاف تر ټولو ښه وسله ده مش باور لرو چې تعلیم د ماشومان لپاره ډیر زیات اهمیت لري مش تر ډیره د ټولنیز تشدد او د کوڅو تشدد د مخنیوي او لدې د اغیزمنو سو خلکو لپاره کار کوو ماشومان مو هدف دي خو موږ د استادانو سره کار کوو چې هغوی کوچنانو ته درس ورکړي په خو موږ خپل د ماشومان لپاره زده کړې برابرولې خو پر دغه کار ډیر وخت لګیده نو شلاره ده چې استادان د عدم تشدد په اړه شاګردان پوه کړي موږ 25 زر استادانو لالاري 1 میلیون ماشومان ته رسیدلی
reached out to over 1 million kids
یان هلمن زتای چې هغه ماشومان چې ډېرې ټوپکې تمانچې وسلې بمونه ټانکونه او الوتکې ویني هغه له تشدد ډېر اغیزمن کیږي د نموډه په وینا ماشومان ته باید د زده کړو ترڅنګ د ساتيري موقع او سہولتونه برابر شي
تشدد
مختلف قسمونه لري د جګړې او ترهګري تشدد که څه هم مختلف دي خو پر ماشومان یې اغیز یو شان دی اغیز ما غسی وی لکه څنګه چې په کور کې دننه تشدد وي بل خبره دا ده چې که افغانستان او یا پاکستان کې د یو ماشوم پلار اسکر وي یا وسلوالي ډلې سره ملګری وي نو تشدد سره د دغه ماشوم عادت کېدل او د تشدد د خپلولو خطر یې ډیر
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو یان هلمن وای چې کوم ماشومان چې د جنگونو په چاپیریال کې رالو شوی وي هغه پر ځان باور نه لري د نموړې په خبره دوی سره باید په دې لړکی کار وشي
زبا دا وایم چې یو ډیر مهم شی پر ځان باور درلودل دي موږ ماشومان ته پر ځان باور لرل شایو دا ورځ د کو چې څنګه له تشدد ډک غبرګون شودلو پر ځای د خبرو او نورو سولیزو لارو مسله حل کړي همداراز ماشومان ته دا هم ورزده کوو چې په کورنۍ کې تشدد څنګه وي او دوی په کومو نورو ځایونو کې د تشدد سره مخ کېدلی شي د دې ترڅنګ د ډلو له تشدد د ځان ساتلو په اړه هم ماشومان پوهاو. نن سبا یو ډله نه یوازې په بازار کې پر خلکو یا یو کس حمله کولای سي، بلکې پر انټرنیټ هم دوی خپل هدف په اسانۍ په نښه کوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.